په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې لري چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایل د سات په خبرونو کوو. د بی سرحد خبریالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په دې هیواد کې ډیر افغان خبریالان د خبریالان د نباسي د ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی، پرون په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې ډیر افغان خبریالان د پاکستان پولیسو لخوا ځورول کیږي، بډې ترې اخیستل کیږي، په خپل سر یې ډول نیول کیږي، د کورونو د خاوندانو له فشار سره مخامخ دي او د ویزو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنو ته یې ځواب نه ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یو شمېر خبریالان پاکستان ته کډوال شوي، که څه هم د دوی دقیق شمېر نه دی معلوم، خو د بې سرحده خبریالانو ټولنې ویلي چې شمېر یې له 200 زیات دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال د چارواکو پر ناوړه چلند انتقاد کړی. دې کمیسیون نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په پلازمینه اسلام آباد او په سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې و ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي. کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره خپلو دې اقداماتو ته چې له نړیوالو اصولو او قوانینو سرغړونه د دوام ورکوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون پر حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره باعزته چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. د بلوچستان په چمن ښار کې د زرګونو کسانو پر رد او اعتراض نن د اتمې ورځې په مخه هم روان دی. معترضان د چمن او سپین بولډک په دروازه کې د پاسپورټ او ویزې د لازمي کېدو په غبرګون کې راټول شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه خبر ورکړی چې پر دې دروازه د تګ راتګ لپاره د نومبر له لومړۍ نیټې د ویزې او پاسپورټ لرل لازمي شوي دي. د سوداګرو ټولنو، سیاسي ګوندونو او عوامو کسانو دا پرله د اکتوبر په 28 نیټه پیل کړ. پاکستان د چمن په دروازه کې د اسنادو لرل وروسته له هغې لازمي کړل چې د شاوخوا 10,000 بې اسناد افغان کډوالو ایستلې پیل کړل. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو وایي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلومې مودې په غاړه واخلي. نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیګانه وخت خبره شوه، د اسرائیلو برمتو د خوشې کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پر روانو عملیاتو کې د لنډو وقفو نیولو ته تیاری وښود، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو برمتو له خوشې کېدو پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغې له څرګندونو نه په ډاګه ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترانګ پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسیږي ولکې ته دوام ورکړي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد 103 وګړي او د هغوی د کورنۍ غړي به نن د غزې له ترانګ څخه مصر ته وایستل شي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې د رافه د سرحد له لارې د دې کسانو د ایستلو اجازه بېګا له مصري او اسرائیلي چارواکو سره له خبرو وروسته ورکړل شوې ده. د بیان له مخې دا کسان به وروسته قاهرې ته واستول شي او له هغه ځایه به د هوا له لارې رومانیا ته ولاړ شي. د راپورونو له مخې په غزه کې شاوخوا 3.5 تنه رومانیایان دېره دي چې له دې ډلې 260 کسانو د وتلو غوښتنه کړې ده. د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن د افغانستان او استرالیا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې په چا افغانستان وګټله او توپ وهنه غوره کړه. افغانستان تر اوسه د دریو لوبغاړو په سوځېدو په 24 اور کې 209 منډې کړې دي. نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره افغان لوبډلې ته مهمه ده چې دا سیالي وګټي. افغانستان تر دې مخکې په دې جام کې 1 لوبې کړې چې 4 ګټلې او 3 بایللې دي. ازادي رادیو اوري. له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو د اندېښنو په دوام د ځل د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو نړیوال کمیسیون اندېښنه ښودله چې ښایي پاکستان هغه مذهبي لږکۍ هم وباسي چې په افغانستان کې د زورونې له ویرې پاکستان ته کډه شوې دي. یو شمېر افغانستان ته ستنول شوي کډوال هم د پولې دې غاړې ته بیا د امکاناتو له نشتوالي سر ټکوي.
دی په لوجراوغ د بزرګاو مخلوق ناست او زمونږ کار نه کوي. دا ټول ورځم په ناره نوره دغه شانه تېره کړه.
یو شمیر نور افغان کډوال بیا وای په افغانستان کې اقتصادي وضعیت دوی اړ کړی چې پاکستان ته د غریبۍ لپاره لاړ شي.
موږ کوم سیاسي تحول د وجه نه نور اغلی کنه، اقتصادي مشکلات او بالبد ساتنه مشکلات او د سکول مشکلات.
په اورزګان کې له پاکستان د بیرته سنیدونکو کډوالو لپاره یو لنډمهاله کم جوړ شوی.
د هغو مهاجرینو لپاره چې کله دوی راځي په خپل کور وطن او کلي کې خپل ځای آباد نه لري، نو یوه دوه شپې درې شپې څو ورځې تر څو پورې چې موږ بل کور ورته پیدا کوو، هغه وخته پورې له موږ سره دلته په دې کمپ کې انتظار کوي.
د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیمونو تر منځ روانې لوبې له حاله مو خبرو په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د حماس او د اسرائیل د روانې جګړې حال درکو او د خبرونې دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې پر وروستي راپور څرخي.
دا راپور تقریبا د حقایقو سره نږدې ده، یعنې په اوسني وخت کې د تریاکو په کښت کې کرلو کې رښتیا هم څنګه راغلی دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلي، د پاکستان حکومت خای په زور هغه مذهبي لګه کې هم بیرته ستنه کړې چې د زورونې له ویرې له افغانستان تښتېدلې دي. اخوا په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا وایي افغانستان ته د کډوالو له راستنېدو وروسته وضعیت ماتېدونکی دی او له نړیوالو غواړي چې د نوي بحران د رامنځته کېدو مخنیوی وکړي.
داسې مهال چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ روانه ده، د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې له دوی سره د تاوتریخوالي او پر وړاندې د ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یوه خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې لیکلي، دوی له دې امله ځانګړې اندېښنه لري چې د پاکستان حکومت ممکن په زور افغانستان د هغه مذهبي اقلیتونه بیرته ستانه کړي چې له زورونې تښتېدلي دي. په اعلامیه کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون د کمیشنر ډیوید کړي له قوله لیکل شوی، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال عیسویان، شیعهګان، احمدیان او سکان نشي کولای په آزاده توګه خپلې مذهبي عقیدې عملي کړي. خو د طالبانو حکومت بیا تر ادعا کړې چې په افغانستان کې د هر وګړي مذهبي او نورې ازادۍ خوندي دي. داسې مهال چې یو شمېر مذهبي لږه کې بیا د خپلو عقایدو د پیروي او د خپلو ځانګړو مراسمو د نمانځنې پر مهال د طالبانو له محدودیتونو او چلند شکایت کوي. له همدې امله د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون له خپل حکومت غوښتي چې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي، څو دوی په خپلې پالیسۍ او د افغان کډوالو د ستنېدو په پریکړې له سره غور وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا د عدالت غوښتنې مسؤله بیکی روبی ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي دوی خورا په بدو شرایطو کې افغانستان ته راستنېږي. هغه د کډوالو د دې ډول راستنېدل له امله د افغانستان وضعیت ماتېدونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د یو نوي بحران د جوړېدو مخنیوی وکړي.
ډیری راستنې شوي په افغانستان کې ډیر نږدې پاتې شوي او له خپلو اصلي مینو سره بلد نه دي. ځینې په پاکستان کې پیدا شوي او په ژبه نه پوهېږي. همدا ډول کسان چې تیرو لاسو تر څلوېښتو کلونو کې خپل وطن پرېښی دی، له دوی د ډیرو کورونه په جګړو کې له منځه تللي دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي، له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو بهیر د طالبانو له حکومت او یو انیسیار سره له مشورې پرته پیل شوی او پاکستان د حق نه لري چې د یوې مناسبې تګلارې پرته افغان کډوال ستن کړي. هغه تیره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي، افغان کډوال په زور ال خپل کورونو شړل کیږي او شخصي ملکیتونه یې ضبط کیږي. خلیلزاد غوښتنه کړې چې نړیوال سازمانونه باید د افغان کډوالو د ملکیتونو د ضبط راپور نه وڅېړي. هغه له شړل شوی او افغان کډوالو سره د بیړني ملاتړ غوښتنه هم کړې. د طالبانو حکومت وایي نږدې 300,000 افغان کډوال له پاکستانه راشړل شوي او له همدا بهیر روان دی. خو دا راستنېدنه له بېلابېلو ستونزو او کړاوونو هم ډکه ده. عبدالمتین چې د تورخم په لار افغانستان ته راستون شوی د خپل بد وضعیت په اړه وایي،
د په لوجراو او د بزرګا او مخلوق ناست او زمون کار نه کوي، دا ټوله ورځ هم په ناره نوره دغه شانه تیر کړه، تنده باندې باران هم را باندې راغی، سامانونه هم را نه ګډوډ شولو.
دا شاید د هغه زرګونو کورنۍ له ډلې دی یو کې سوي چې اوس مهال په تورخم او سپین بولدک کې لبي برخلیک وضعیت سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت د بیرته راستنه شوی او افغانانو لپاره د موقتی میشتیدنې کمیټې غړي فضل باری فضلی بیا ویلي، دوی هڅه کوي چې د کډوالو هر ډول ستونزې حل کړي. هغه په یو ویډیو کې چې د طالبان حکومت درسنیو مرکز خبره کړی وای
چې هغوی فعالیتونه د مهاجرینو د فار د سرپناه جوړول دي او د هغوی د فار د تشنابونو ضرورت را پکول دي او هغوی ته مثلا صحیح او بو خدمات رسول دي. پر دغه فعالیتو باندې د هغوی تمرکز دی چې په دغه برخه کې تر دې د مډیر فعالیت کړی دي.
د پاکستان حکومت د نوومبر لومړۍ نیټه وروسته د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړل. خو له دې وړاندې هم د افغان کډوالو د زندانی کولو، زورونی او افغانستان ته د ستنولو راپورونه ازادي راډیو خبره کړې دي.
راپورونو لمخې له پرونه تر تیرې نیمې شپې پورې د تورخم پر دروازې شاوخوا نه نیم زره کډوال د پولې اندې غاړې ته راوښتي دي. یو شمېر دغه کډوال له سختو شرایطو سره کوي او وایي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت دویاړ کړي و چې پاکستان ته د غریبۍ لپاره لاړ شي او اوس چې بیرته خپل هیواد ته ستنېږي بیا به هم له ورته یو برخلیک سره مخامخ شي. نور حالې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال فرحات شینواري په رپورټ کې اوري.
په تور خم صفري نقطه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه یو لسنیم بجو پورې په تور خم دروازه خواوشه 9500 بیا اسناد افغان کډوال افغانستان ته وړیدلی او د سپتمبر 18 نیټه نه تر نومبر 6 نیټه پورې په دې دروازه افغانستان ته د اوختو کډوالو شمیر 2,00,000 پورته شوی. همدارنګ د چمن سرحدي چارواکو ویل چې په تیره یو ونۍ کې په باب دوستی باندې هم څه باندې 55,000 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په خپل خوخه د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو عمل د سپتمبر 18 نیټې نه پیل شوی، خو بیا د پاکستان وفاقي حکومت ورته د اکتوبر په 3 نیټه رسمي اعلان وکړ چې ټول بې اسناد غیر ملکی وګړي دي تر اکتوبر 1.5 نیټې پورې له دې ملکه ووځي. د اکتوبر 1.5 نیټې مهلت ختمې دو سره د دغه کډوالو په ستنېدو کې اضافه وشوه او په دې تیره یوه اونۍ کې یو اندازې مطابق هر ورځ شپږونه 10,000 پورې افغان کډوال لومړی په لنډي کوتل کې جوړ شوي موقتی کیمپ کې ثبتوي او بیا یې په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي. د ملک په مختلفو برخو کې د نومبر لومړۍ نیټې رئیس د بې اسناد افغان کډوالو نیولو لړۍ هم تیزه شوې. د افغان کډوالو لپاره د سند په کیماړی او ملیر او د پنجاب په شپږ دیرش ضلعو، بلوچستان په کویټه، چاغي او پشین او د خیبر پختونخوا په هریپور، پېښور، نوخار او لنډي کوتل کې هولډنګ پوائنټس یا موقتی کیمپونه جوړ شوي. لومړی دلته سپتوي او بیا یې په چمن او تورخم باندې افغانستان ته ډیپورټ کوي. لنډي کوتل موقتی کیمپ ته ننوتو په وخت ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم رحمان ګل، د پېښور ارباب رو نه راغلم او افغانستان ته روان یم. موږ کوم سیاسي تحولو د وجې نه نو راغلي کنه، اقتصادي مشکلاتو، بالبچ ساتنه مشکلاتو، د سکول مشکلاتو، د دې د وجې نه موږ پېښور ل راغلي یو. نه منی نو موږ مجبور چې بیرته افغانستان ته لاړ شو.
موږ نوم عبدالقهار دی، موږ د پېښور نه راغلو نو صدر نه او د خیر جو افغانستان ته برجل الباد نګر خیوی ولسوالۍ ته. پېښور کې کارټونم نو پولیس ما غو چې تنگول ډیرو خوشاله بده یو چې خپل وطن ته زو خپه بده یو چې دلدم کار مارو.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیمپ کې افغان کډوالو ته د صحت یو مرکز پرانستل شوی او هر ډول طبي مرستې ورکوي.
او پاره کې میډیسن هم اویلیبل دی، ډاکټرانم پکشته دی، میل فیمیل سټاف پکې ټول موجود دی. دا یعنی مریضانو ته ورکو بالکل فری. دین علاوه کدا سه مریض چې د هسپتال ضرورت وي وته نو د ریسکیو 1122 ایمبولانس ولاړی هغه لاند شه دی ڈی ایچ کیو لنډی کوتل ته بوزي.
د قدرتی افتونو په وخت د انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم د خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې نن د نومبر په 8 نیټه به هم د افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ روانه وي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې کومو افغان کډوالو سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي هغوی به له دې ملکه نه وباسي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 د پیغام سبتون کې ماشين شمیره 00 420 12 41 پنځلس.
او اوس به هم د افغانستان او استرالیا د ټیمونو ترمنز د لوبې له وروستي حال خبر شي. د ازادي راډیو سپورټي خبريال بختیار ساحل را سره د ټلیفون لارې وصل شوی دی. ساحل صاحب، اوریدونکو ته ووایه چې لوبه څه ډول روانه ده.
سلامونه نوري صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته. تر دې دمه د افغانستان د توپوهنې برخلا هم روانه ده چې د پنځه څلوېښتم اور لوبه د افغانستان 211 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د افغانستان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په لومړي ځل یو افغان توپ وهونکی په نړیوال جام کې سلیزه ووهله، او په تیرو دریو نړیوالو جامونو کې هیڅ افغان نه توانېدل چې سلیزه ووهي، او دا ویاړ د ابراهیم ځدران په نوم ثبت شو. هغه چې دمګړې هم توپ وهنه کوي، په 122 توپونه 101 منډې کړې دي چې په پاړۍ کې و څلوریزي او یوه شپږیزه شامل ده. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې نور توپ وهونکو هم خلو بکړې ده، خو غټه پاړۍ چانه ده کړې. رحمان الله ګربز په 21 منډو، رحمت شاه په 150، لوبډل مشر اشمت په 150، عظمت الله بیا په 200 منډو سوځیدلې دي. محمد نبی اوس خپل توپ وهنه له ابراهیم سره مخ ته بوزي. په دغه وشتنځای باندې اټکل کیږي کچیر افغانستان تر 280 پورې منډي وکینو، د سپینرانو لپاره به په دویمه پاړۍ کې ډیره مرسته کوي، او د دې امکان شته چې دغه لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر جالب او ښه پړاو ته داخله شي. او بل دل شي چې افغان لوبډله کولای شي هدف تر 280 پورې ورسی یا نه.
همدا شبه چې تاسو خبرې کوئ، څلور لوبغاړي سوځیدلې دي، افغانستان 208 منډې کړې دي په 50 اور کې. دغه نتیجې ته په پام سره او د استرالیا له ټیم سره دغه لوبې ته چې ویل کېږي یو پیاوړی ټیم دی، یعنی تر اوسه افغانستان لوبډلې ښه لوبه کړې،
لوبه ښه پیلم کړه، او وروسته د رحمت شاه او ابراهیم ځدران ترمنځ په ډیر ښه شکل مخته لاړه. خو د حشمت الله شهیدی هغه کوم ستونزه چې هغه لري، د سترایک ریټ ستونزه، نو هغه ستونزه بیا هم وځکه هغه په ډیرو توپونو په سبان څلوېښتو توپونو شپږویشت منډې وکړې. هغه ځای کې چې په کار وي چې یوه یوه دوه دوه منډې وشي افغان لوبډلې ونه کړی شو، خو که اوس په کار ده په وروستیو پنځه اورونو کې که دوی تر 500 زیاتې منډې وکړي، نو بیا به هم افغان لوبډلې ډېره ښه توپ وهنه کړي.
دغه لوبې ګټل د افغانستان لپاره له دې پلوه ډېر مهم دي چې د نیمه پای لوبې ته چانس زیاتېږي. کراته وایې که لوبه وګټي څومره چانس زیات دی، او که چیرې وې نه ګټي د بلې لوبې باندې باید افغانستان حساب وکړي؟
همدغه سې، د کچیر افغانستان نننۍ سیالي ګټي نو د نمرو مجموعه به لسو ته ورسیږي، او د دې احتمال شته چې څلورم مقام ته ورنږدې شي. ځکه اوس پاته نمرې لري، بیا بل پاکستان او نیوزیلند مخکې کیږي، او ډایرکټ به څلورم مقام ته ځي. کچیر رنریټ په خرن ریټ یو ګټي، نو د احتمال شته چې له استرالیا هم وړاندې شي او دریم مقام ته ورسیږي. او کوي بیلی نو افغانستان یو بل سیالي هم لري چې هغه له سویلي افریقا سره تر سره کیږي، نو دغه لوبې ګټل بیا بيخي ضروری دي، او په خرن ریټ ګټل ضروری دي چې افغانستان بیا نیمه پیلو به ته ورسیږي. خو کچیر نننې سیالي ګټي، نو نننې سیالي به په لوبه باندې د افغانستان په لوبډله باندې ډیره غیز ولري چې نیمه پیلو به ته ډیر زیات نګدي شي.
ډیر مننه کور ودان د ازادي رادیو سپورټي خبري البختيار ساحل. نتیجه د افغانستان او د استرالیا د ټیمونو هم دا چې د افغانستان څلور لوبغاړي تر اوسه سوځیدلې دي، په شپږڅل وختم او کې 233 منډې کړې دي.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر مصر ته رسیدلی دی. ولکر تورک دا سفر به 15 ورځې دوام وکړي او په ترڅ کې به د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر مهال د بشري حقونو سرغړونې وارزوي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دا سیمه د ماشومانو هدیره بللې او د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې ښایي د غزې امنیت د اوږدې مودې لپاره اسرائیل په غاړه واخلي. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کوي.
په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیلو جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 45 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. خاغلی تورک د خپل سفر له پیل مخکې ویل چې په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهولو ورانی تشدد او ناخوالو یوه میاشت په پوره کېدو ده او زیاته کړه چې د دې جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقونو معیارونه مهم رول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر به نن په قاهره کې وي او سبا چهارشنبه به د مصر او غزې ترمنځ سرحدي سیمې رفح ته ولاړ شي. ترک به د دې سفر په ترڅ کې له دولتي چارواکو، د مدني ټولنې له فعالانو، د جګړې له زیانمنو او د ملګرو ملتونو له کارکوونکو سره وګوري او له هغو سره به په سیمه کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې غزه د ماشومانو په هدیره د بدلیدو په حال کې ده. انټونیو ګوتیرش بیګا خبریالانو ته ویل چې د اسرائیلو په هوایی او ځمکنیو حملو کې ملکی وګړي، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جماعتونه، کلیساوې او د ملګرو ملتونو ادارې په نښه کیږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په حملو کې تر اوسه له 10 ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4000 ماشومان دي. ګوتیرش حماس ډلې ته هم ګوته نیولې او ویلي دي چې د دې ډلې وسلوال له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي او د اسرائیلو پر لور راکټونه توغوي. هغه په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس ډلې لخوا د برمته شویو اسرائیلیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. لبلې خو د اسرائیلو صدر اعظم ویل دي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلوم مودې پورې پر غاړه واخلي. بنیامین نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شوه، د اسرائیلي برمتو د خوشی کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پروانو پوځي عملیاتو کې د لنډو وقفونو ولوتہ تیاری وخوده، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو یرغملو له ازادۍ پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغله څرګندونو ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترنګ پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسېږي ولکېته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس باندې افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. اسد الله لودین ته بغوښ شو.
پاکستان د دوی پر یوې پوځي اډې له برید وروسته د پوځي او نورو حساسو ادارو امنیتي تدابیر جدي کړي دي. دا د واشنگتن پوسټ ورسپانه دی وی مقاله سرلیک دی. شپږو وسلوالو د تیرې شنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت په میانوالی کې د هوایي ځواک پر یوې روزنیزې اډې برید وکړ چې درې الوتکې یې زیانمنې کړې. دا برید او د نورو احتمالي بریدونو راپورونه داسې مهال خپریږي چې له پاکستانه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د پنجاب د برید مسؤلیت د پاکستان تحریک جهاد نوې راټوکېدلې سختدریزه ډلې منلی دی، خو د مقاله لیکونکي په باور د پاکستان په همدې او نورو سیمو کې د تحریک طالبانو پاکستان لخوا هم چې د لیکوال په باور د افغان طالبانو نږدې متحدان دي بریدونه شوي دي. واشنگتن پوسټ د سټلایټ د هغو انځورونو په حواله چې د اسوسییټډ پریس اجانس لخوا ارزول شوی لیکلی چې د پاکستان پر پوځي اډې لبري دروسته یو الوتکه د اور په لمبو کې ښکاری، خو نورې الوتکې چې شمیرې خودل شوې نه دی سرسری زیانمنې شوې دي. واشنگتن پوسټ د پاکستان د دوه سرچینو په حواله چې نمونه یې له رسنیو سره د خبرې کولو د نه اجازه لکباله نه دی اخیستل شوی لیکلی چې پاکستان کې استخباراتي ادارو د ورته نور بریدونو د احتمال راپورونه ورکړي او له همدې کبله هغه هیواد کې امنیتي تدابیر هم جدي شوې دي. تحریک طالبان پاکستان او د افغانستان د طالبانو حکومت تر اوسه د پنجاب پر هوایی اډې د شوی برید په اړه تبصره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر په 2 نیټه له هغه هیواد د سلګونو زرو افغان کډوالو د اجباري ستنولو لړۍ په رسمي ډول پیل کړې ده. د د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانگزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی غونډه ته د وینا پر مهال پاکستان ته خبرداري ورکړ چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي کنه دوی به په وړاندې اقدام وکړي. له امریکا خبریدونکو میزوري انډیپندنت خبرونه په متحده ایالاتونو کې له افغانستان د ایستل شو افغانانو د مشتیدو ننګونو باندې یو مقاله خبره کړې ده. کله چې د 2021 کال په اگست کې طالبان بیا په کابل واکمن شول، امریکا او متحدانو یې له 1,00,000 ډیر افغانان له کابل په پوځي الوتکو او بیا وروسته په نورو چارتر الوتکو کې وایستل چې د خبرونه په وینا دوی کې شاوخوا 90,000 امریکا ته تللې دي. میزوري انډیپندنت لیکلی امریکا ته بیول شوی افغانان لا هم په هغې ټولنه کې ژوند ته چمتو شوی نه دي، او د خبرونې په لیکنه د ګڼ شمیر افغانانو د پناه اخیستنې قضیه هم بې ځوابه پاتې دي. خبرونې د افغان ژورنالیست او د پخواني جمهوري نظام د یوې دولتي ادارې د کارکوونکي قاسم رحیمی کې سره اخیسته چې له کابل لومړی د جرمني یوې پوځي اډې او بیا د امریکا کنساس ښار ته ولېږدول شو. رحیمی د هغو زرګونو افغانانو له ډلې دی چې امریکا هلته د بشرپالنې د یوې تګلارې له مخې د لنډمهاله میشتېدو اسناد ورکړي، خو اوس یې د هغو اسنادو موده هم پای ته په رسېدو ده. د خبرونې په باور امریکا ته بیول شوي یو شمیر افغانان د 2 کلونو په تیرېدو لا هم د کورونو په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي، او پر دې هم نه پوهیږي چې څومره نور وخت به هلته تیروي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د هغو کډوالو لپاره چې له پاکستان په زور ایستل کیږي او د ولایت ورزي یو لن مهاله پنغاړی جوړ شوی. سمه چارواکي وای دغه پنغاړی به د 500 کورنیو د زیدو ظرفیت ولري، او پکې لومړنی اسانتیاوي هم په پام کې نیول شوې دي. بلخوا یو شمیر کډوال چې نوی راستانه شوي دي ولایت ته وایي چې شتمني د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوري لوټل شوي او دوی تش لاس خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نور هلی په دې رپورټ کې.
دا د اورزګان ولایت سیمه ییز طالب چارواکي دي چې د غلطه د پاکستان هیواد څخه ورستنو سو افغان کډوالو ته د یو موقتی پندغالی په جوړولو بوخت دي. دا پندغالی چې دا بی او سپینو خیمو او کانټینرونو په مرسته ودانیږي، افغان کډوال به یوازې پکښې کې درې او یا هم څلور شپې تیروي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی محمد علی جان احمد چې خپله د دغه پندغالی په جوړولو بوخت دي په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
دغه کم سمونږ دلته جوړ کړی دا د هغو مهاجرینو لپاره چې کله دوی راځي په خپل کور وطن او کلي کې خپل ځای آباد نه لري، د استوګنې ځای نه لري، نو یو دوه شپې درې شپې څو ورځې تر څو پورې سیمنګ بل کور ورته پیدا کوو یې کرایې او ځای په ځای کوو یې، نه تر هغه وخته پورې له موږ سره دلته په دې کام کې انتظار.
بل خو هغه کډوال چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستانه شوي او اورزګان ته رسېدلي وایي شتمني یې د پاکستان د پوځ له لورې ترې اخیستل شوي او دوی تش لاسونه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د یادو کډوالو له ډلې دوه تنو په سیمه کې اورزګان ته د رسېدو پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
پنجابیانو ډیر زور ظلم زمر سره وکړي، زمر سره خپل مالونه قبض کړل. پر ډیر ځم خوشحاله چې موږ د خپل خاورې ته را داخل شوي، دای د دې په موټر د دې ډوډۍ ګانی د دې څه شیان موږ دای خوره در دا وسه پر زمر وفاته ان شاء الله د یو روپی مشکل هم چانه دی رسول موږ بل خپل ځم خوشاله.
نو سلام مو پاده سو هغه نو شیان چې مو شیان پاده سو ما دې مخبه سره نو عجزي وکړنه خیر خور ودانې وای دراس ما زم نه کې مر خور ودانې مر وسه اسو چې د جاب پنجاب سره او ته مر ځل خپل مسلمانانو سره ځای خپل
د پداسیال کې د چې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې هم موقتی پندغالي جوړ شوی او له هغه ځای بیا ولایتونو ته کډوال لیږدول کیږي او هلته بیا په نورو موقتی پندغالو کې ځای پر ځای کیږي او بیا له هغه ورسته کورونو ته ستنیږي.
azadiradio.com د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان په چګټلې و توپ وهنه غوړه کړل. تر اوسه 15 لوبغاړي سوځیدلی په وڅل وختم او کې 252 منډې کړې دي. په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته نږدې شوی دوهمه برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په وروستي راپور څرخي. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کیدونکې دي. ستاسو پام راګرځو د خبرونو لنډیسته.